السلام علیکم ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه راپورونه وايي چې پروند افغانستان په کشمیر ولایتونو کې د سیلابونو له عمل لزګونه کسان مړ شوي او په ډیر شمیر نور ټپیان دي. بغلان یو له هغو ولایتونو دی چې د طالب چارواکو د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ تر اوسه پکې لږ تر لږه 50 تنه مړ شوي او لزګونه نور ټپیان دي. په بدخشان او غور ولایتونو کې هم مرګ ژوبله وختي خو لا یې وروستي ارقام نه دي معلوم شوي. په همدې حال کې د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میري له طالبانو وختي شي د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کېدونکو ناورینونو سره د مبارزې لپاره له خپل ټول ځواک کار واخلي. هغې نن په خپله ایکس پاڼه د سیلابونو له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او تر څنګ یې پر طالبانو غږ کړی چې په نجونو ښځو لکېدلي بندیزونه لرې کړي. نن د غوی 22مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ زر ورځې پوره شوې خو لای رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت همدا ډول د نړیوالې ټولنې لخوا د بشري حقونو په پراخه نقص تورن دی. داسې مهال چې طالب چارواکي بیا ادعا کوي چې افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي خو حکومت بیا د نجونو په زده کړو کار او نورو ډیرو فعالیتونو بندیزونه لګولي دي. د طالبانو حکومت همدا ډول د خپلې ډلې له غړو پرته افغانان له هر ډول سیاسي فعالیته منع کړي دي. افغانان ادعا کوي چې اقتصاد هم خراب شوی دی. د طالبانو حکومت د داعش ډلې د بریدونو په ګډون په امنیتي برخه کې هم د دوی د مخالفینو د بریدونو سره مخ دی. خو له دې ټولو سره سره طالب چارواکي دا کوي چې افغانستان سم لور ته روان دی. په زابل کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په شهر صفا ولسوالۍ کې د یوې زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلې او 15 نورې ټپیان کړي دي. د زابل ولایت امنیه قوماندانۍ پرون یوه خبر پاڼه کې په دې اړه ولیکل خو د پیښې د سیمې وخت په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې چې پیښه کې ټپي شوي ماشومان روغتون ته لېږدول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو تېره حمل میاشت کې وویل تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د مینونو او ناوچاو د مهماتو د چاودنو په پیښو کې تر 1400 پورې کسان مړه او ټپیان شوي دي چې په سلو کې شپږ اتیايي ماشومان دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړه چې تر هغې عربي هیوادونو او فلسطینیانو لخوا وړاندې شوی و او پر امنیت شورای همغږي وکړ چې د ملګرو ملتونو د 1349 غړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه غور وکړي. د عمومي اسمبلی 1349 غړو د 1340 مثبتو 9 مخالف او 25 ممتنع رای په ورکولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لړ تازه حقونه او امتیازونه تصویب کړل. د امریکا متحده ایالاتو د اپریل 14 د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې تطبیق یې په ملګرو ملتونو کې د خپلواک دولت په توګه د فلسطین غړیتوب ته لاره هواروي. دا هغه هیله ده چې فلسطینیانو کلونو کلونو رئیس درلوده خو اسرائیل یې مخنی ولې وا. او واشنگتن وایي تمه لري چې مسکو په اوکراین کې پوځي عملیات ته زور ورکړي خو په عین حال کې ډاډ څرګندوي چې اوکراین بعد روسي هر ډول نوې حملې په شا وتنبوي او شنډې به کړي. د امریکا د ملي امنیت شورا وایان جان کربي پرون په واشنگتن کې یو خبري غونډې ته وویل دا امکان شته چې روسیه به پراتونکو کې د جګړې په ډګر کې نور پرمختګ هم وکړي خو هغه زیاته کړه چې متحده ایالات د روسیې دومده بریا اټکل نشي کولی. کربي وویل د وخت په تېرېدو سره به د امریکا مرستې اوکراین ته دا ځواک ورکړي چې 2024 کال په اوږدو کې د دې حملو پر وړاندې ودرېږي. د ښاغلي کربي له څرګندونو څو ساعته مخکې روسي ځواکونه څوکړه چې د اوکراینی ځواکونو د لیکو په ماتولو سره په خارکیف کې سیمه کې یو نوی جبهه پرانیزي خو کیف ویلي چې ځواکونو یې دا حمله شنډه کړې ده. دا خبر
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه میومنه د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او بل دا چې کله دوی په زور سره بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي حال ته دوی کوم حقوق لري خبرې کوو. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران.
کامران صاحب، تاسو اتمان خبرونه اورئ د پاکستان وضعیت نه، د ایران وضعیت نه، د افغانستان د ګاونډۍ او هیوادونو له وضعیت نه تاسو خبر یاستئ چې افغانان ډیر ځورول کیږي د کډوال په صفت باندې هلته ورځي. د بشري حقونو له اړخه له یو کډوال سره داسې کړنې مناسبې دي لکه هغه چې د موږ او تاسو په ګاونډۍ او هیوادونو کې ورسره کیږي؟
متاسفانه کډوال خو په نړیوالو کنوینشنونو کې د نړیوالو قوانینو په اساس باندې دوی مسؤلیت د دوی خوندیتوب چې دغه د دوی حق ده. میزبان هیوادونه چې پیغې کې یا هغه هیوادونه چې پیغې کې کډوال استوګندي وسیږي پکې یا ورکړه شوی دی. دوی د مهاجرینو د نړیوالو قوانینو په اساس باندې باید له دوی سره ښه چلند وکړي. متاسفانه رښتیا هم د موږ په ګاونډي هیوادونو کې سره د دې چې ځینې کډوال یا اکثریت ورته وایم که اقلیت ورته وایم، خو ډیر کډوال داسې شته چې اسنادونه هم لري ولی با وجود د هغې هم دوی ځورول کېږي. نو د مهاجرو دپاره چون دا آسیب پذیره قشر دی، دوی ځورول شوی قشر دی، دوی بې وسه او بې کسه قشر دی، دوی سره باید په هره برخه کې مرسته وشي، د دوی لاسنیوی وشي او د دوی لارښوونه باید وشي. نو په دغه هیوادونو کې چې زموږ تاسو مخصوصا افغانان کډوال دي، رښتیا هم بعضې وختونه چې راپورونه راځي ډېر ناوړه چلند ورسره کېږي، او دغه چلند د نړیوال مهاجرت قوانینو خلاف چلند ده. مهاجرینو سره په هر ځای کې چې کډوال باید دوی سره ښه چلند وشي، د هماغه مملکت د امکاناتو په چوکاټ کې او د هغو د قوانینو او د مقرراتو په چوکاټ کې باید دوی رعایت وشي او په ښه شکل باندې د دوی سره برخورد وشي، تر څو پورې دوی وکولی شي هغه کوم مطلوب منزل د دوی چې دی چې کوم ځای ته دوی غواړي لاړ شي، تر څو چې هغو ځای ته ځي دغه موقته دوره باید دوی سره په ښه شکل باندې د دوی سره چلند وشي او کومک او همکاري ورسره وشي.
بله، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل، یو شمېر کسان هلته قانوني اسناد هم لري، دوی ویزه لري، اسناد په لاس کې لري، مګر دوی په زور سره په جبر سره بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي، افغانستان ته. حال دا چې دوی سره داسې سندونه دي چې د دوی ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې. په دې باندې خبرې وکړي، ولې هغه همسایه هیوادونه په دې پوهیږي نه چې باید خپل ملک ورته خپل غېږ خلاصه کړي؟ دوی په دې پوهیږي نه، دوی له دې سره سیاسي برخورد کوي، دوی افغانان ځوروي، دوی هدف څه کېدلی سي؟
دقیقا د ابزار په حیث باندې یا د وسیلې سیاسي موخو په اساس باندې یا د سیاسي د ابزار په شکل باندې د مهاجرت مسایلو نه یا د کډوالو د وضعیت او د حالت نه سیاسي استفاده کول د فشار په خاطر باندې چې په یو ملک باندې فشار وارد شي، دا زه فکر کوم دا اخلاقي لار نه ده. لکه څنګه چې ما په شروع کې ویل، مهاجر ډیر یو ځورول شوی او ډیر مجبور شوی طبقه خلک دي، دوی د مجبوریت په اساس باندې او دوی د خپل ځان د امنیت خوندیتوب په خاطر باندې خپل کور، خپل جایداد او خپل وطن پرېښی دی. اکثریت داسې مهاجر شته دي چې هغوی مشکلات لري بیرته چې لاړ شي، په مختلفو برخو کې دوی ته مشکلات متوجه دي، د دوی سر ته، د دوی ژوند ته، د دوی راتلونکي ته، د دوی اولادونو راتلونکي ته. نو په دې اساس باندې د مهاجرینو سره د کډوالو سره ښه چلند چې دی د بین المللي قوانینو کې راغلي دي، نړیوال کنونشنونه په دې باندې تاکید کوي، د مهاجرت نړیوال قوانین په دې باندې ټینګار کوي چې د کډوالو سره باید ښه چلند وشي، او د کډوالو مسایل هیڅکله باید د سیاست سره ونه تړل شي. متاسفانه د افغان کډوالو سره په گاوند هیوادونو کې چیرته چې افغان کډوال هلته ورکډه کیږي یا ورکډه شوي دي، هلته ډیر وخت داسې پیښ شوي دي چې کله د افغانستان د موجوده حاکمیت او یا د وخت حکومتونو او د کډوالو د میزبانو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلی شوي دي، بیا هلته په مهاجرینو باندې فشار راوستل شوی دی، دوی په غیر قانوني شکل ځورول شوي دي، شکنجه شوي دي او حتی زندان ته اچول شوي دي. دا ټول هغه مسایل دي چې په صراحت سره مهاجرت نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي، د بشر د حقوقو ناقص ګڼل کیږي. مهاجر هر چیرته چې کډوال تر هغه وخته پورې چې د دوی سرنوشت معلومیږي، دوی سره باید په ډیر ښه شکل باندې او د نړیوالو قوانینو د رعایت په اساس باندې باید دوی سره چلند وشي.
بله، یو شمېر داسې کسان هم دي چې هغه له ګاونډیو هیوادونو نه په زوره بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي، او دوی په افغانستان کې په خپلو سیمو کې نسي اوسېدلی. مثلا دوی د کابل دي، دوی د لوګر کې اوسېږي، دوی د لوګر دي، دوی د وردګو کې اوسېږي، ځکه دوی ته خطر دی، دوی دي. او دغه کسان هم د همسایه هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د سیاسي اختلافونو له وجې دا ویستل کېږي په زوره. هلته بیا طالب دوی ته ځای نه ورکوي. تاسو د افغان په صفت راته وایي، د دوی ژوند څومره تر رواني فشار لاندې دی؟
ډېر زیات مشکلات دا ډول کډوالو ته چې هغه یو ځل خپل کور او کلی او خپل وطن پرېږدي او ولاړ شي، او د دوی سره چې څه مادي امکانات یي، پیسې ورسره یي، مال ورسره یي، د کور وسایل یې هغه ټول پرېږدي، له لاسه یې ورکړي، بیا یو ګاونډ هیواد ته کډه شي او هلته څه وخت تیر کړي، بیا په زور باندې بیرته رالیږل کېږي افغانستان ته. زه فکر کوم دا خلک رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو وویل دي، ګڼو رواني، امنیتی او حتی اقتصادی او نور ګڼ ستونزو سره مخامخ کیږي. دا چې یو کس تش لاس وي، یو کس خپل کور، خپل هر څه له لاسه ورکړي وي او د دې ترڅنګ اقتصادي او مالي مشکلات هم ولري او په دغسې صورت کې بیا د افغانانو بیرته رالیږل یا بیرته راشړل خپل ملک ته او هلته هم د دې موجوده حالاتو ته په کتو سره چې په افغانستان کې متاسفانه تاسو خپله وینئ او هغه افغانان چې په خپله په داخل د افغانستان کې دي ګڼ شمېر یې د بیکارۍ له وجې نه د بېروزګارۍ له وجې نه او یو تعداد هم د خپلو اولادونو د مکتب د سرنوشت په خاطر باندې په تشویش کې دي. زه فکر کوم چې دا ګڼې ستونزې د ماجرو ته یا د کډوالو ته پېښولی شي او ورته پېښې کړي دي. نو د موږ خپله د یو افغان په صفت باندې هیله د دې هیوادونو نه دا ده چې د کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې تعامل وکړي، ورسره چلند وکړي، دوی سره کومک وکړي تر څو پورې دوی خپل مقصود منزل ته ځانونه ورسوي. زه فکر کوم د نړیوالو قوانینو هم په دې باندې اصرار کړی دی او دا د بشر حقوق هم همدا وایي چې کډوال ته باید د یو محتاج او د داسې یو چا په سترګه باندې وکتل شي چې دوی لاسنیوي ته ضرورت لري. نو د دوی حقوق چې دي، د دوی مسؤلیت چې ده، دا نړیوالو قوانینو تضمین کړی دی. نو که په هر هیواد کې د افغان کډوالو سره چې تر ټولو نه د نړۍ تر فکر کومه تر په نړۍ کې به تر هر چا دوی زیات ځورول شوي دي او زیات بې وسه او بې کسه خلک دي، د افغانانو کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په اساس باندې چلند وکړي او څومره چې د دوی په وس باندې پوره رهنمایي ورته وکړي او د دوی د ژوند په راتلونکي کې چې د دوی ژوند ته د دوی راتلونکي ته کوم خطرات دي هغې ته یې مجبور نه کړي چې دا کډوال بیرته ورسره مخامخ شي.
هغه شمېر افغان کډوال چې بیرته د افغانستان ولایتو ته ستانه شوي دي، دوی ډېر شکایت له حاکم نظام نه لري چې که چیرې دوی پوهېږي چې دغه کس تللی وه همسایه هېواد ته د دې لپاره چې بهر ملک ته یې کیس درلوده دی لاړ سي او کار یې ونهسي بېرته راغی، په رقم رقم دی ځورول کېږي. که څه هم د خلکو ګیلې دا دي چې حاکم نظام هېڅ خبر نه اوري، خو بیا موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو حاکم نظام ته څه ویل لرئ؟ هغه افغان چې هغه لارې خوا په سر باندې وهل سوی دی، له هغه سره څه ډول چلند وکړي؟
د ما په نظر خو د یو افغان په صفت باندې باید دا د دوی د کارونو په لومړیتوب کې قرار ولري. افغانان څلوېښت کاله کېږي چې په جګړه کې قرار لري او د دې جګړې زیاته قرباني چې ده هغه عوامو یا عام ولس ورکړې ده. دوی متضرر شوي دي، دوی کورونه وران شوي دي، دوی اولادونه خپله پکې د لاسه ورکړي دي. یعنی دوی هر څه په دې تېرو پنځه څلوېښتو کلونو کې د دوامداره جګړو په اساس باندې له لاسه ورکړي دي. زه فکر کوم د اوسني حاکمیت په لومړیتوب کې باید دا قرار ولري چې د دوی په وینا باندې په افغانستان کې جګړه چې ختمه شوې ده، د دوی ټوله توجه باید دې ته وي چې دوی د کډوالو سره او دا د یو دولت او د یو حاکمیت یو مکلفیت هم ګڼل کېږي چې لومړنی مکلفیت یې دا دی چې دوی باید خپلو اتباعو ته ژوندانه شرایط برابر کړي. نو اوس خو چې موږ ګورو هغه چې په داخل د افغانستان کې دي تر اوسه بې ځایه شوي هم نه دي، دوی له کار نه او بیکارۍ نه بېروزګارۍ نه ډېر زیات سر ټکوي. دوی ته باید د اشتغال او د کار او د روزګار زمینه برابره شي او کوم مهاجر چې د یو مجبوریت په اساس باندې د یو خطر او یا د یو هر دلیل په اساس باندې د افغانستانه کډه شوي دي او هلته هم د ظلم سره زور زیاتی سره مخامخ شوي دي یا مخامخ کیږي، بیرته راځي. زه فکر کوم د حاکمیت به وظیفه دایي چې د خلکو ته غیږ خلاصه کړي او د خلکو سره کومک وکړي، د خلکو سره مرستې وکړي، د خلکو ته ځای په برابرولو کې د مسکن او د نورو هغه لومړني ضرورتونه چې دي. سید افغانستان اوس په نه په مخ کې ها وختونو کې او نه په اوس وخت کې د دې جوګه دی یا د دې وړتیا وصل لري چې ټول ستونزې حل کړي، ولی هغه اساسي او لومړنۍ اړتیاوې چې دي، زه فکر کوم دا د دې حاکمیت اساسي وظیفه او دنده ده چې د کډوالو هغه لومړنۍ ستونزې باید حل کړي، د سرپناه او د ځای د امکانات ورته برابر کړي. ټولو نه مهمه دا ده چې د کار زمینه ورته برابره کړي تر څو یو افغان کورنۍ وکولی شي چې په نسبي شکل باندې خپل اولاد ته نفقه او روزي برابره کړلی شي او د دې ټولو ترڅنګ د لیک لوست او زده کړو زمینه ورته برابره شي. تاسو ګورئ چې په افغانستان کې اوس هم د شپږم صنف پورته د مکاتبو نشتون دی یا بندېدل دي. دا د افغانستان ټول ملت په دې کرکه چولای ده چې د شپږم سیب نه پورته به د دوی د اولادونو سرنوشت څنګه کیږي. دا د نسل خبره ده، د افغانستان د یوې پراتون کې یوې پیړۍ او یانیمې پیړۍ خبره ده. نو زه فکر کوم په دې برخو کې افغانان په تشویش کې دي مونږ خپل د یو افغان په صفات باندې یا هغه افغانان چې په خارج د افغانستان کې دي ټول په همدې فکر کې دي چې په افغانستان کې کله چې حاکمیت ته دعوه کوي چې جګړه ختمه شوې ده نو خو چې جګړه ختمه ده د آبادۍ په پیل باید راوشي او آبادی چې ده دا د دپاره بنسټ چې دی هغه د اساس چې دی هغه د دې کړېدلي ملت اولادونه دي دې باندې باید سرمایه ګذاري وشي زمینه د کار باید برابره شي خلق په خپل وطن کې یو برماندانه ژوند موجوده امکانات په چوکاټ کې باید ولري او هیڅ کله هم دغه کړېدلې ملت باید نور ونه زورول شي.
بله کامران صاحب، تاسو د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې ژوند کړی او په خوا کې تاسو د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې کړي. کله چې تاسو د نړۍ نور هیوادونو ته ځئ هلته د خلکو حقوق ګورئ، تاسو یوې ښې مسلې ته اشاره وکړه چې انجونې له شپږم ټولګي پورته درس نسي ویلی. په نورو هیوادونو کې تاسو د نجونو حقونه ګورئ، د خلکو حقونه ګورئ، بیا خپل وطن ته ورګرځئ، هلته د خپلو خلکو ژوند ګورئ، تاسو خپله څومره ځورېږئ، څومره خفه کېږئ؟
زه شخصا او د ما په شان باندې ډېر نور افغانان چې هغوی د هغوی سره د افغانستان فکر ده په دې باندې زیات خفه کېږي، ځکه زه به د غربي نړۍ مثال نه ورکوم، ولې د اسلامي نړۍ چې د مونږ او تاسې حاکمیتونو د تاریخ په اوږدو کې د اسلامیت مدعیان دي، دوی دا خبره کوي چې د حاکمیتونه د دوی 100% اسلامي دي او دا د دوی ارزو ده او دا دوی غواړي. نو په اسلامي نړۍ کې هم په لیک لوست او زده کړو باندې هیڅکله هم پابندي د شریعت په چوکاټ کې څوک نشي هغه کولی وزه کولی په چې د یوه ملت اولادونه دي، د دوی لورګانې دي، د دوی خویندې او میندې دي، د لیک لوست زده کړو نه د ژوند نه او د روزګار نه محرومي. نو زه خپله ډېر زیات دې ته ځورېږم او د ما هیله هم دا ده چې د شریعت د قوانینو ته یا د شریعت اصولو ته په کتو سره لکه څنګه چې د نړۍ په ډېرو اسلامي معتبر هیوادونو کې چې اته داس هیوادونه دي چې په هغه کې د فتوا او مرکزونه شتون لري، په نړۍ کې په مختلفو اسلامي مسایلو باندې وخت په وخت باندې فتوا ورکوي، په داس هیوادونو کې هم یو بلګه څوک نشي ښودلی چې په یو ځای کې دی یا په یو هیواد کې دی د مکاتب او دروازې د ملتونو د اولادونو پر مخ باندې تړل شوي وي. نو دا د ټول افغانانو غوښتنه ده، د موږ هم دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې د تعلیم دروازې بلا استثنا د ټولو پر مخ باندې باید خلاصې وي، نه دا چې د تعلیم زمینه باید برابره وي، باید په دې برخه کې ډېر زیات کار وشي، ډېر زیات اولویت ته ورکول شي، ځکه اصلا آبادی چې ده، اصلا بیا رغونه چې ده، د دې ځای نه راپیلېږي. کله چې د یو ملت اولاد بې سواده وي، بې تعلیمه وي، نو بیا څنګه د دې توقع کېدلی شي چې مونږ به ښه ټولنه ولرو او یا به پرمختګ ولرو؟
بله، په آخر کې که افغانانو ته یو پیغام ولرو چې په دا رقم وضعیت کې چې ټول پوهېږي چې د افغانانو حقونه هم په افغانستان کې دننه تر پښو لاندې دي، هم چې دوی کله ګاونډیو هیوادونو ته مسافرت کوي یا د کار لپاره یا نورو ځای ته د تګ لپاره یا هم د درمل لپاره تداوی لپاره، دوی ته به څه ډول روحیه ورکړئ چې د حالت تیریدونکی ده، دوی د خپل روحیه له لاسه نه ورکوي، خپل حوصله د لاسه نه ورکوي او صبر دې وکړي، بالاخره به هغه د عام خلکو په خبره د تیارو پسې رڼا راسي؟
زه فکر کوم افغانانو ته خو ډېر زیات ستونزې لیدلې دي، افغانستان ملت یو ډېر غیرتمن ملت ته دوی ډېر کړاوونه او ډېر تکلیفونه ګاللي دي او لای هم په تکالیفو کې دوی شپې او ورځې تیروي، خو لکه څنګه چې وایي په هر تیاره پسې رڼا شته ده. زه د ما غوښتنه به د دوی نه دا وي چې صبر وکړي او استقامت ولري او مبارزه وکړي. مبارزه په دې معنا باندې چې دغه حالت دوامداره په هر ځای کې چې افغانان طبعاً چې د خپل ملک نه وځي او بل ناشنا محیط ته ځي، هلته به مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې وي، ولې که چېرته دوی خپلې هڅې، خپل کوششونه او خپل استقامت ته دوام ورکړي، انشاءالله دا حالت تېرېدونکی دی. او د په عموم کې د ټولو افغانانو دپاره به مې غوښتنه دا وي چې ټول په فکری شکل باندې سره منسجم شي، د افغانستان د تیرو ترخو تجربو نه، د افغانستان د جنګونو نه، د دې شیانو نه یو پند واخلي، یو عبرت واخلي، او د حاکمیت نه مغوښتنه دا ده چې د افغانستان د ملت لومړیتوبونه په نظر کې ونیسي. د قدرت بقا او د حاکمیت بقا دا د ملت په رضایت پورې تړلې ده، که ملتونه ناراضي وي او ملتونه محروم وي، حاکمیتونه به تر وخت پورې دوام وکړي ولی دائمي بقا نشي پیدا کولی. نو تنه موده ده چې د ملت اساسي حقوق او اساسي مشکلات چې دیغه ته پاملرنه وکي او د افغانستان په واقعي معنا باندې د ټولو افغانانو کور وګرځوي چې پیغه کې د هر چا خپل ځای معلومي او د ټولو نه زیاته د افغانستان راتلونکي نسل ته یا فعلی نسل تا چې هغوی لیک لوست زده کړو ته ضرورت لري، تعلیم او تحصیل ته ضرورت لري، دې ته د اسلام د چوکاټ په کې دننه او د هغې په اساس باندې ورته حل لارې چارې هر څومره زر چې کولی شي هغه ورته نهایي کړي او دا زمینه برابره کړي چې افغانستان نور د دې مایوسۍ نه یا د لا زیاتې مایوسۍ نه وژغورل شي، او کوم افغانان چې په داخل د افغانستان کې دي هغه په دې فکر کې نه شي چې په افغانستان کې ورته تر پاتې کېدو مهاجرت غوروي، او یا دغه لاره انتخاب کړي چې هر څومره دوی ته که د خطرونو نه هم ډکوي خو د خپل اولاد د تعلیم او د لیک او د لوست او د زده کړو دپاره خطرات په سر باندې ومني، یا خپل ټاټوبه یا خپل کور او خپله خاوره پرېږدي. دا غوښتنه د موږ د حاکمیت نه ده او د افغانانو نه، په خلاص شکل وایم غوښتنه دا ده چې دوی استقامت ولري او صبر ولري، انشاءالله چې حالت به مثبت خواته یوه ورځ نه یوه ورځ تغییر پیدا کړي.
ډېره زیاته مننه کامران صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. تاسو ته اوس ښه وخت غواړو.
مننه، خدای مل شي.
قدرمند دوستانو، دا ودی اساسی او بشری حقوقو د دېونی خبرونه په دې خبرونه کې په ګاونډي هیوادونو کې د کډوالو په حقوقو او د چې دوی بیرته پرته د دوی لخوا کې څنګه هیواد لیږل کیږي، هلته له دوی سره د حاکم نظام د چلن پاکه خبرې وشوي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څېړونکی عثمان کامران. تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری. درن دوستانو، دا ودی دیونی دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څېړونکو سبحان الله مصبا. تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلای سي.
زموږ پرونی په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي میلما
د ازادي میلما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو له یو بل میلما سره نن زه اسمت څاروان خواله کوم. میلما مو رفی نورزاید کرنی په برخه کې ډاکټرا لري، په کابل جنوبی کوریا او بریتانیا کې زده کړې کړې دي. شاغلی نورزای په پیل کې په دې اړه راته وایي چې چیرته زیږیدلې او لومړنۍ زده کړې چیرې کړې دي.
زه د کابل په ښار کې دنیا ته راغلم په کال 1990 کې. نو موږ داسې یو متوسطه کورنۍ وه چې پلار مې پانتون کې استاد و. نو بیا وروسته د هغې نه زه ولاړم مکتب ته. هملته په کابل ښار کې د مکتب تر څنګ به مونږ دوکانداری کوله خیرخانه کې. د طالبانو تیر حکومت و، نو اقتصادي وضعیت ډیر سم نه و، خو ښه دا وه چې موږ ټولې کورنۍ درس ته مخه کړې وه، درس ته اولویت ورکولو. نو بیا زه کابل پوهنتون زراعت پوهنځی ته ولاړم. زراعت پوهنځی نه چې کله فارغ شوم بیا زه هملته زر استاد مقرر شوم. ما تصمیم هم دغسې و چې کله پوهنتون ته ولاړم نو په همدې نظریه وم، په همدې ځان ته مې یو موټیویشن ورکړی و چې زه باید ډېر درس ووایم تر څو چې دلته استاد شم. بیا د پلان سره سم همدغسې شول، زه استاد شوم هغلته.
ولې چې استاد شئ؟ د دې لپاره چې پلار مو هم استاد و؟
اصل خبر دا سی و چه رښتیا ایوی دماد زراعت سره چندان علاقه نه و او دا په افغانستان کې ډېر دغه سی پیخی چې یو رښتې ته ولاړ شي چې هغه خوښه نه وي. نو بیا اغلته ما وی چې اوس راغلې بل کومه چاره خو نشته چې ځان ته یو انرژي ورکې، ځان ته مثلا یو شوق پیدا کې چې د پنځه سمه وي. نو بیا استادان می ولیدل، نو پلار می ولید، نور می ولیدل، رضا دا خه کار دی چې مثلا زه که وغواړم دلته په دې ایدیا درس ویم چې زه باید استاد شم، یا که استاد نشم د هغه کسانو نه په زراعت کې وم چې په ټاپ لیول کې وم، نو بیا باید ښه درس ویم. نو بیا په دې مفکوره مخ ته ولاړم، هغې یو حده ډېر حده نتیجه هم ورکړه.
تاسو ویل چې له زراعت سره مو علاقه نه وه، نو له څه سره مو علاقه وه؟ ستاسو زړه څه غوښتل چې
والا خو چې کله د ځوانان خداسې وي چې په افغانستان کې خصوصا یو بل ته ګوري، اگر رشته چې انتخابوي واقعیتو سره سم تصمیم نه نیسي، هغه څه شیان ښه ورته ښکارېږي چې ډېر په مارکیټ کې داسې ښایسته ښکاره شي. خو د ما پلار به ما ته ویل چې نه، داسې رشته ویه چې مثلا افغانستان ته به درد وخوري. هغې زه ډېر تشویق کړم زراعت ته، مثلا وی که زراعت نه وایې وترنري ووایه، داسې رشته ووایه چې هغه وطن هغې ته ضرورت لري. نو بیا هم ما د هغې ومنله، خو بیا مې هم دغسې د زړه نه ومنلی. ما دریم انتخاب یا څلورم انتخاب زراعت کړی و، خو چې بیا وروسته کله کې داخل شوم بیا پوه شوم چې رښتیا هم والا دا خو ښه رشته ده.
فکر کوي چې مهمه دا ده چې کوم رښتې وطن ته په درد خوري، دا مهمه ده، او که مهمه دا ده چې په کومه برخه کې یو څوک ښه استعداد لري، یعنی که فرضاً یو څوک له یو موضوع سره یوې برخې سره علاقه ولري، شاید لوستل یې ورته اسانه وي، که څنګه؟
او دا ښه خبره ده، دا ښه خبره ده. په نړۍ کې مثلا د ماشومتوب نه خلک څیړل کېږي چې مثلا دا په کومه ساحه کې ښه استعداد لري، بیا هڅه کېږي چې په هغه رشته کې دوی درس ووایي. منتها بیا په افغانستان کې ډېر دغسې نه ده، مثلا شی چې ته غواړې هغه ډېر کم وخت پیښېږي چې ته هغې ته ورسې. خصوصا پخوا چې مثلا په کانکور امتحان کې به رقابت ډېر شدید وو، او تا مثلا که هغه رشتې دی چې لوړې رشتې وای یا تا چې خوښې وړ رشتې وای هغې ته نه کامیابېدلې. خو د هغې ترڅنګ دا ډېره مهمه ده چې هره رشته چې وایې هغه باید سړی سمه ووایي.
بلکل
په دې معنا چې مثلا که اوس په افغانستان کې، په کابل کې، یا په هر دنیا کې چې مثلا ګورې که یو څوک مستري دی، هغه مستري ډېر ښه کامیاب دی چې هغه ډېر پوه دی. یا به ما ملګرو ته وایي چې مثلا د اختر په ورځو کې به ما کتل ځینې خلکو به د سرونه جوړول، که نه سلمانیان به وي، په یوه سلمانۍ به څلور ورځې نوبت نه و که ډېر دروغزن نه شم، ځینو به بېکاره ناست و. دا په دې خاطر چې هغې په هغې خپل مسلک کې ځان مطرح کړی دی، هغه په هغه خپله رشته کې پوه دی. نو زه ګمان کوم چې هره رشته چې سړی ویایي، طبعا علاقه خو مهمه ده، خو د علاقه تر څنګ هغه باید ښه ووایي، هغې کې باید داسې یو ځای ته ورسېږي چې ته رقابت وکړلی شي.
داسې ځینې وایي چې په افغانستان کې ډېر پام تیوري ته ده، عملي کار نشته په زده کړو کې. د کرنې د پوهنځي وضعیت څنګه و؟ آیا کافي ځمکه وه چې تجربې په محصلین وکړي؟
ته یوه حده پورې کابل پوهنتون کې عملي کارونه ول، خصوصا په هغه کالو کې چې ما زده کړې کولې، 2008 نه تر 2011 چې زه هغلته وم، د کابل پوهنتون کې ښې پروژې وې، امریکایي پروژې وې چې هغوی به هم لابراتوارونو ته یوه اندازه سپورت کول، هم به په ساحه کې عملي کارونو ته زمینه مساعده وله. منتها خو بیا هم که ډېر وای لا به ښه وزویم.
تاسو د ازادي راډیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ. آیا د تحقیق لپاره هم شرایط برابر ول چې مثلا بیلابیل تخمونه باندې تحقیق وکړي، یا بیلابیلو نیالګیو باندې تحقیق وکړي؟
متاسفانه موخ د کومه وخت چې ما ته را یادېږي په افغانستان کې مود تحقیق د پاره خاص کومه بودیجه نه درلوده. حال دا چې مثلا نور هیوادونه کسرای مثلا کوریا ته وګوري یا اسرائیل یا مثلا نور هغه هیوادونه چې په تحقیقاتو کې لوړ مقام لري هغه یو د هیواد یو لویه برخه بودیجه تحقیق ته مشخصه کړي، چې متاسفانه د کابل پانتون کې موږ د دې شي سره ډېر په ستونزه کې وو. حتی موږ هغه زراعتي فارم چې وو هغه کوم خپل عاید چې درلوده مثلا هغه اضافي مواد یا محصولات به چې تولیدول سیستم داسې جوړ وو په افغانستان کې چې هغه عاید به بیرته دولت ته ورکوله. یعنی هغه کومې پیسې چې د تحقیقاتو نه ګټل کېدلې یا د فارم نه هغه بیرته د فارم عامر نشوای کولای چې په هغه ځای کې مصرف کړي. دواوري تا غوښتنه کوله او هغه غوښتنه بدیم دومره ډیر وخت نیوله چې کال په تیر وای او تا ته به هغه ضرورت وړ تخم راتله. نو هدف دا چې اقل ته یو امکانات نه وو، د مالی امکانات نه وو، د مالی امکانات تر څنګ هغه کومې ټکنالوژۍ چې ضرورت وي هغه نه وي.
تاسو ول چې ابتدایي زده کړې مو د طالبانو په لومړۍ دوره کې وکړې، بیا جمهوریت شو، پانتون ته لاړی، ډېر لوی تغییر راغی په دې منځ کې. د دې تغییر په منځ کې به حتما ځینې په زړه پورې یا جالبې خبرې هم تاسو لرئ، در په زړه کېږي خو ووایاست.
ډېره غټه لاسته راوړنه چې جمهوریت درلودله هغه زده کړو ته ښه توجه وه. سیاسی لحاظ مثلا تیر حکومت که چی کم چو کسان و طبعا مخالفین بملری، طرفداران بملری، منتها یو لور و یه لاستراره نهیداوه چه دیر خلق تربیه شول، دیر خلقو په نړیوال و پانتونو که ماستره و که دکتراه و که پا دی آخر و که کالو که تقریبا موگ پا هر رشته که متخصصین در لودل خارجی متخصصین دیر کم شوی و او که تم مقایسه که مثلا اگه اول و کارو جمهوریت تا چکل یا وړه فابریکا به و مثلا په صنعتي فابریکا به و دغه کارمندان به د همسایه ملکو، خو په اخرو کې مو په هر رشته کې متخصصین درلودل. خوشاله وم او زه هم مثلا د هغه ځوانان نه يم چې ماته د تحصیل زمينه مساعده شوه، خارج ته د تګ راتګ زمينه مساعده شوه. نو طبعا دغه تغییر ډیر مثبت وو او توجه تعلیم ته ډیره شوی وای ما په نظر. طبعا مثلا د نامنې لحاظ شاید ټول افغانستان کې نو امکانات یې نو محدودیتونه وو، ولی په مجموع کې د دولت یا د نړیوال ټولنې هوډ دا و چې باید زده کړې وشي او زده کړو ته توجه وشي.
لیکن زما اصلي سوال دا دی چې په خپل پر دې دوران کې کومه داسې خاطره لري کنه؟
یو شی چې ډېر ښه خوند به یې ماته راکولو د جمهوریت په اولو کالونو کې یا وروسته، دغه اسهاره به چې ووتلې د هلکان او نجونې چې به کله مکتب ته تلل، خصوصا کابل په ښار کې ډېر ښه منظم یونیفورم به یې و، ښایسته ټولو به مثلا یو رنګ یخن قاقونه اغوستي و، هلکانو چې آبي رنګ یې و ډېر وخت، انجونو به ډیر ښایسته تور کالی اغوستي و، سپین به ټکرای و. نو داسې یو ډیر ښه احساس به یې درکه، داسې یو د خوشحالۍ احساس به یې درکه چې ټول خلک ډیر په مینه مکتب ته ځي. بیا وروسته د دغه اوس دوره کې چې زه کابل پانتون کې وم، متاسفانه خلک به ډیر په شوق او په علاقه پانتون ته نه راتلل او مکتب ته هم همدغسې. هدف دا چې یو تفاوت دغه د کالیو په اغوستلو کې و، شاید دا مثلا د مادي لحاظه یا مثلا د هغې لحاظه ډېر ښه نه وي، منتها چې کله خلک ویني چې د یو آمادګۍ سره ځي صنف ته، د یو آمادګۍ سره ځي مکتب ته، نظر دې ته چې مثلا ته خوب را پاڅېږې او منډه کې صنف ته، نو دا ډېر تفاوت کوي که نه؟
د جمهوریت په دوره کې اکثر استادانو ته زمینه مساعده شوه چې نور زده کړې وکړي او ډېر استادان یې بهر ته واستول دي نورو زده کړو لپاره، تاسې نه لاړئ؟
لومړی چې کله مقرر شوم کابل پانتون کې، بیا یو رقابتي پروګرام و، یو درې څلور میاشتو لپاره زه ولاړم امریکې ته. په هغه رقابتي پروګرام کې امریکې ته ولاړم، هغلته یو فیلوشپ کې ما ګډون وکړ چې شپږو ایالتونو کې تاو شوم. د امریکې پانتونونه مې ولیدل، اتا ځینو پانتونو کې ما ته زمینه مساعده کړه چې یو ساعت لاړ شم په صنف کې خبرې وکړم د افغانستان په هکله، د افغانستان د هغه تعلیمی برخې په هکله. نو بیا مې هغه دا پروګرام د ټیچنګ میتودولوژي په هکله و چې یو زه نوی استاد شوی وم، نو ما سره یې ډېره مرسته وکړه چې زه بیرته راغلم او هغه شیان چې ما هلته ولیدل په افغانستان کې تر ډېره حده تطبیق کړم. بیا وروسته 2014 کې زه ولاړم جنوبي کوریا ته، جنوبي کوریا کې مې ماستري وکړه. 2014 کې بیا بیرته راغلم افغانستان ته، او یو ډېره ښه لاسته راوړنه چې ما د جنوبي کوریا نه درلوده هغه د کچالیو یو رقم وایرس فری یا پرته د ویروس تخمونه دي ډېر واړه، د هغې تولید مې زده کړه چې په افغانستان کې ته یوې حده کوشش وکړه چې شروع یې کړو. متاسفانه هغه بیا ټکنالوژي پیدا نه شوه، امکانات یې مساعد نه وو چې هغه موږ دود وګرځوو. سفرونه مې هم ډېر وکړل، ورکشاپونو کې مې ګډون وکړل، ځینې کانفرنسونو کې په مختلفو هیوادو کې ګډون وکړ، نو طبعا ښه امکانات وو.
تاسو د ازادي راډیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ. تاسو د کچالو یادونه وکړه، شاید ډېر نور شیان مې چې په افغانستان کې له خلکو تجربه کړی نه دي، په دې دوره کې داسې شیان تجربه شول. مثلا زما خپل په یاد دي املوک دا په افغانستان کې نه و، کله چې موږ پاکستان ته لاړو هلته و، لیکن اوس ګورو په افغانستان کې رواج دي. یا دا خورما د اوس د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو خصوصا هلمند کې رواج، همداسې زعفران، ځینې شیان په دې شلو کلو کې رواج شول. داسې ستاسو کوم شی په یاد دي چې استادانو یا محصلینو له بل ځای نه راوړي وي او دلته رواج کړي وي؟
طبعا سره چې یو بل ملک ته ځي، هغه که استاد وي، که د دولت کوم بل چارواکی وي، یا حتی مثلا یو تجار وي یا یو عادي کس وي، نو سره چې یو بل هیواد ته ځي هغه ته یو شی ګوري، هغه که مثلا د اجتماعي لحاظ وي یا مثلا که تخنیکی وي یا کوم نوی ټکنالوژي وي، هغه راوړي سره افغانستان ته. منتها دغه کوم شیان چې تاسو مشخص کړل، مثلا د گرین هاوسونو جوړول چې په داخر کې رواج شوی و، او خصوصا په فراه کې، په کابل کې دا یو ښه لاسته راوړنه وه چې تر ډېره حده مثلا په فراه کې خلکو د ایران نه وسایل راوړل، هلته یې انستالول او ښه نتیجه یې ورکړې وه. نو همداسې ځینې تخمونه و، مثلا د جنوبي کوریا نه د سویبینو تخم په افغانستان کې راوړل شو، هغه معرفي شو، ډېر ښه د پروټین منبع ده، غوښې سره مثلا هغه کوي رقابت کولی شي، هغه غریب کسان چې مثلا غوښه نه شي اخیستی استفاده کولی شي، د هغوی د پروټین ضرورت پوره کړي. نو همداسې په هر رشته کې طبعا سړی یو شی راوړي او استفاده یې کوي په افغانستان کې یا په هر هیواد کې.
په پوهنتونونو کې پخوا دا شکایت و چې اکثر استادان لکچر ورکوي، کتاب نشته، دا مسله تر څه حده پورې حل شوې؟ او تاسو په خپله په دې برخه کې څه کار کړی وي هغه مو وایست؟
دا ستونزه رښتیا هم وه. کوم استادان چې نوي زده کړو ته ولاړل بهرنیو هیوادو کې درسونه ووي، هغوی نوي کتابونه راوړل، ډېرو یې وژباړل، نوي ټکنالوژي معرفي کړله، نو دا لړۍ دوام لري. وو سم ځینې کسان شته دي چې او د افغانستان دولت هم دغه د لوړو زده کړو قانون داسې و چې هر استاد باید یو نوی کتاب وژباړي یا یې تبه کړي، نوی کتاب خپور کړي. نو بل دا و چې د افغانستان د پانتونونو کوم کوریکولم چې وو، کوم مفردات د مضامینو چې وو، هغه هم کال په کال تغییرېدل، تغییرات به پکې راوستل، اما کوم ټیمونه به چې جوړېدل، نو تر ډېره حده دا شی وو. خو د دونه به هم سترګې نه پټوو چې ځینې ډېر زاړه مواد هم استعمالېدل، او هغه به ډېر وختونه به داسې وو چې ځینو پانځیو کې یا ځینو ډیپارټمنټونو کې ځینو سپینګیری استادان، ځینې مشران استادان، یا به د خپل موقف نه استفاده کوله چې زه هم دغه مواد درس ورکوم، او ځینو ځوان استادانو ته به چانس نه ورکول چې هغوی د هغوی ځای ونیسي، یا به یو رقم د احترام د لحاظ ځوانانو ډېر جرأت نه کوله چې مداخله پکې وکړي. نو خیر، هغه ځینې کمې ستونزې دغسې پېښېدلې. نو
اوس تاسو په څه بوخت یاست؟
زه د دوه درې کاله د طالبانو حکومت کې په افغانستان کې وم، درسونه مو ورکول، خو منتها د مای ماسترۍ او وخت ډېر وتلی و، نو ما ښه وګڼله چې زه باید دکتورا ته ادامه ورکړم. نو زه په دې لټه کې شوم او یو ډېر ښه چانس ما پیدا کړ په انګلستان کې چې زه دکتورا وکم. نو الحمدلله زه موافقه شوم چې په 2023 کال کې راشم انګلستان ته. نو اوس په یو ډېر ښه پوهنتون کې چې د یو کې په ساته په لاسو ښو پوهنتونو کې دی درس وایم. نو بوخت یم په خیر سره چې پی ایچ ډی تکمیل کړم، نو بیا به وروسته ګورو په خیر سره چې د وطن حالات سره رقم کیږي او زه څه وخت فارغېږم، بیا به د هغې مخې نه تصمیم نیسو چې باید مثلا نورم تحصیل ته ادامه ورکړم که بیرته وطن ته ستون شم یا که کوم بل تصمیم ونیسم.
دلته چې تاسې زده کړې کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې جنوبي کوریا ته هم لاړې، هلته مو زده کړې وکړې، توپیر یې څنګه درته معلومیږي د دې ځای د هغه ځای مشکل؟ یو خو شاید د منابعو تفاوت، د مالی مسلې مشکل وي چې تاسې مخکې وویل چې د تحقیقاتو لپاره پیسې نشته، نور څه توپیر تاسو ته ښکارېږي او فکر کوئ چې دغه تفاوتونه په اسانه کېدای شي په افغانستان کې حل کړي؟ یعنی دغه ښېګڼې چې دوی لري دغه مشکولی شو په افغانستان ته انتقال کړو.
د جنوبي کوریا سره که تفاوت وښیو د انګلستان یا مثلا د افغانستان سره، په انګلستان کې ډېرې بودیجې شته د تحقیقاتو دپاره چې هغه محصلین دغې نه استفاده کولی شي، با وجود دې چې مثلا انګلستان یو زراعتي هیواد نه دی. د افغانستان دپاره که موږ انتقال کو څه شی، هغه زه کېدای شي ووایم چې د تحقیقاتو سره مینه ده، د تحقیقاتو سره مثلا نږدې پاتې کېدل دي. نو په افغانستان کې متاسفانه اوس هم چې مونږ وو اکثره کتابونه چې لیکل کېدل یا مثلا لیکچرې چې ورکول کېدلې، هغه به د کتاب د مخې نه وي، یعنی یا به تحقیقاتو نتیجه به هم چې استفاده کېدله د نورو هیوادو د تحقیقاتو نه به استفاده کړېده. معنا ده چې مونږ چې کوم تخمونه استفاده کول، خصوصا د سبزیجاتو دپاره، ما همکاران که دا غاوري مثلا د سبزیجاتو دپاره موږ په افغانستان کې تولید شوی تخم بیخي اس لرونه، د غنمونه یا یو څو نور مشخص بوټونه چې دغې تخمونه تولیدیږي، نور تخمونه په افغانستان کې نه تولیدېدل، تحقیقات نه پکېدل. نو په هر رشته کې که موږ یو ریسرچ بیسد ریزلت نه استفاده وکړو دا به ډېره ښه وي. او اسانه ټکنالوژي هم شته دي چې موږ هغه وکولی شو په افغانستان کې استفاده کو. شاید اوس ما ته داسې مشخص شی را په یاد نشي چې دغه شی موږ باید افغانستان ته انتقال کو.
فکر نه کوم چې د تدریس طریقه یا شیوه ده د زموږ او د دوی د تدریس شیوه ډېر فرق لري. فکر نه کوئ چې که وطن ته ولاړ شئ په دې شیوه کې تغییر راوړي؟
ساروان صاحب، بیا هم راګرځو ستونزې ته چې هغه ستونزه د امکاناتو ستونزه ده. کابل پوهنتون کې به چې موږ درس ورکوله په یو صنف کې 300 نفره کېناستل، 300 نفرو ته ما خپله درس ورکړی دی پرته د دې چې مثلا یو پرمختللی صنف وي یا مثلا کافی اندازه لاود سپیکر وي یا مایک وي یا کوم بل سیستم د صنف د کنټرول وي. نو هغلته به ته مجبور وې دومره په جیګ آواز به د درس ورکوله چې هغه آخرین محصلین چې ناستی هغه یې واوري. یا په ځینو وختو کې به استاد چې یا به سپینګیری و یا مثلا آواز به ډېر جیګ نه و، هغه به نو داسې یو صنف و چې استاد بخپل کار کولو نو شاگردان بخپل کار کولو کنه. د تدریس د پاره امکانات ته ضرورت شته. هدف دا چې باید لابراتوارونه وي، څه چې په صنف کې تیوري لوستل کیږي هغه باید عملي محصلینو ته وښودل شي. کوم شیان چې موږ دلته ګورو نو د هغې استفاده به هغلته ته یوې اندازې سخته وي او ته یوې اندازې به نه وي سخته. منتها یو شی چې کیدای شي زه هغه تاسو ته ووایم هغه دا دی چې په افغانستان کې محصلین تر دغه آخره چې زه راتلم مثلا د کابل پانتون په سطحه شاید ووایم چې ډېر داسې محصلین پیدا کېدل چې تر اوسه یې یو ایمیل نه درلوده که نه، فیسبوک به استفاده کولو یا مثلا ټیک ټاک نه به کار اخیسته، د نور شیانو نه به کار اخیسته، خو چې ایمیل یو رسمي آدرس دی چې یو هغه رسمي کمیونیکیشن باید یو شاگرد او یو استاد وکي هغه هیڅ رواج نه درلوده. نو د ټکنالوژۍ نه استفاده، د نویو امکاناتو نه استفاده او په وړو ګروپونو ویشل کېدل، د مثلا احصایه به موږ غلطه زده کوله، اما پخوانی احصایه و چې د تختې د مخې نه بم یا مثلا فرمول بم په کتابچه کې لیکل او ضرب و تقسیم و ډېر آسانه سافتویر چې اساسات به همغه وي. طبعا اساسات باید سړی زده کړي، اساسات باید همغه د کتابچه و د حساب و د تختې نه زده کړي، هغه اساسات باید زده وي چې ته وکولی شي د نورو سافتویرونو نه استفاده وکړي، د پروژکتور نه، د پریزنټیشنو نه. دغه شیان دي چې د زده کړو یا د تدریس سره مرسته کوي.
زمونږ اکثره محصلین چې خصوصا د کرنې له پوهنځي فارغېږي نو ټوله ماموریت غواړي چې په یوه دفتر کې کښېني. حال دا ده چې دوی باید لاړ شي کلیو ته، بانډو ته، کاروانګرو سره مرسته وکړي یا خپل ځمکې آبادي کړي. په دې برخه کې څه وایې، ستاسو نظر څه دی؟
ډېره مننه څاروان صاحب، ډېرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه. په ځینو اروپایي ملکونو کې شاید تاسو هم ورسره مخ شوي وئ، کوم محصلین چې د کرنې محصلین دي هغوی چا چې مثلا په کرونده کې ژوند نه وي کړی یا په کرونده کې کار نه وي کړی هغوی لیږي یو دیقان ته چې دیقان سره یو څه وخت اوږه په اوږه کار وکړي، وروسته د هغې دوی کولی شي چې مثلا فارغ شي، یا یې هغه مثلا په کریډیټو کې ورته شمیري، یا یې مثلا یو اساینمنټ ورکوي، یا یې د همغه پروګرام برخه ده چې دوی باید په کرونده کې کار وکړي. نو همدغه ستونزه موږ په افغانستان کې هم لرو، خصوصا لکه ما غوندې یو چاته چې په کابل کې یا په کوم بل لوی ښار کې پیدا شوی وي او هغې هیڅ وخت زراعت نه وي کړی، نو د هغې دپاره زراعت لوستل او بیا د زراعت نه استفاده کړل یو څه ستونزمن وي. د بلې خوا بیا ځینې ځوانان چې د کلي نه راځي هغه ښه په زراعت پوهیږي. ځینې وختونه دا رښتیا ده چې زه ووایم چې د ځینو استادانو نه په ځینو تخنیکي مسایلو کې یا مثلا عملي شیانو کې ډیر پوهیږي، خو دوی بیا څه کوي چې کله فارغیږي دوی په زراعت شرمیږي. یو د محصلینو تر منځ یو منفي خبره به هم وه چې یو بل ته به یې دیقان باسواد ویل، چې هغې وخت کې موږ په شرمېدلو، خو وروسته د هغې زه پوه شوم چې مثلا اصل زراعت همغه دی چې دیقان یې کوي، خو ته من حیث یو متخصص باید یو څه شی زده کړې، یو څه شی د تحقیق نه لاسته راوړې چې په هغه عملي ساحه کې چې دیقان کوي د هغې سره یو ځای شي تر څو چې د هغې حاصل جیګ شي. نو چې د ما که زه خپل مثال ووایم، زه چې کله فارغ شوم، کله چې استاد شوم، په اولو کالونو کې ما درس ورکولو، ډېر په کانفیډنس به مې درس ورکولو، او خو منتها داسې شیان به ما درس ورکولو چې ما په خپله نه و لیدلي، ما په خپله هغه عملي کړي نه و. نو بیا ما تصمیم ونیوه چې نه، دغسې نه کېږي، دا هم ته ځان غولوې او هم محصلین غولوې. نو بیا ما یو لس جیری به مځکه واخیستله، ما یو زراعتي فارم پکې جوړ کړ، ما د پغې کې یو ډېر تجارتي لوی باغ کېنوله چې درې نیم څلور زره د مڼو ونې دي پکې، او پغی که ما کوم آخری تغییرات چه په نړۍ کې وو کوم نوی ټکنالوژیګان چې وې ما پغی کې عملی کله اگر مثلا دیونو تعداد په خو په یو جریب کې شپږ شپې ته دانی وو خو ما په یو جریب کې شپږ نیم سو او وو سو دانی ونه کینولې یعنی هم دیونو ترمنځ فاصله کم کله هم د قطارونو ترمنځ فاصله کم کله نو کوم باغونه چې په خو په شپږم کال په اووم کال فاصله رتلې کوم ونه چې ما کینولې هغه په دویم کال په دریم کال فاصله راغلې نو هدف دا چې مسلین چې فارغیږي هغه باید ځانته یو کار پیدا کړي کار مثلا یو وړوکی فابریکا چې پغه کې تر روب تولید کې پغه کې تا اچار تولید کې یا ته یو وړوکی ګلخانه جوړ کې یا د چرګانو یو وړوکی فارم جوړ کې کدا شي د 200 300 500 چرګانو نه ته شروع وکې نو همداسې د مثلا د ځمکني توتانو یو فارم جوړ کې پغه کې هم ته ګټه کوي هم یو څو نفر ته زمينه د کار مساعده کوي نو ځوانان باید وظیفه ته ماتل نه وي خصوصا په فعلی شرایطو کې چې موسسات یو څه کم شوي دي د دولت په چوکاټ کې د کار زمينه محدوده شوي
ډېره مننه استاد
سلامت اوسئ
مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
ستاد سترګو بلا خلما Jana na zaman, but the Shabbat Shalom.